Radio. Radio Azadi.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خرغ لاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوی وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼه د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاریو ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان کوزی ډان ورځپاڼه ته ویلي چې پاکستان د اقدام وروسته لاغه وکړ چې هند د واګه بندر له لارې د افغانستان صادراتي توکو بار لاریو ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د لوکوزی په وینا یو سل 500 لاری چې افغان صادراتي توکي لیږدول، د وچې میوې، تازه میوې او سبزیجات پکې شامل و، لومړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند دغه لاریو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاوخوا 1500 لاری د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي، خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خپره شوې، ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 30 ملي متر پورې وي. د بدخشان په باراک او جرمول سولی کې سیلونو خلک ته مالی زیانونه راوړي دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امیر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرمول باراک او سولی کې کورونه، کرنیز ځمکې او باڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسول زیاته کړې چې سیمې ته ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرمول او باراک او سولی کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونه د فیض آباد، بهارک، پرلوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته راستنېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غک کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکي اونۍ څخه په دوره یي توګه بیرته کار ته راستنې شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امریکړې وو، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استینافي محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یو به ویل چې دا پریکړه نږدې دا تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخته چې دا قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنا لرونکي بڼه موجوده نه وي. د امریکا غږ دولتي رسوي چې بهرني لیږدونکي په نښه کوي. د مارچ میاشت رئیس متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدر وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کوم کې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نه سي خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د ضعف نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبریالان د دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم ادعا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبریالانو ځورول ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خود سرانه توسط یک گروه طالبا دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان کې یو خبریال ادعا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري نیول سوی ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیلی که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در یک روزنامه داخلی کار میکنم.
بلغه در این چیزه پیبندی کرم ده و چیزه خبری علایم کزه، من په یو کورنی ورسپانه که کار که وزه ده و بحرانی خبری علی پا پلمه و نیوله. پا دستی حال که چه من هیچ انترنشنال خبری علانو سر ارتباط ندارلود، خو من حال ده اقرار وکر چیزه ده انترنشنال خبری علایم، اولادی و روز ده فعالیت نکوم. ده هغه چه و چه اغوی پا پانکیز ما مختره ورل او ما پریشست که خود.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې په هیواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل.
خپله د یو خبریال په حیث هیڅ کار نشم کولی، زه نشي، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل سول کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو خاریو سره خپل ژوند مختوي.
خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې هیڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترینو هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یونما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اگست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري ډول بندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادي یې سخته محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې ازادې رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یونما په یو بیان کې چې د مې په درېیمه مخبور سوی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا اوتنبایوا په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړې توګه په ټکو یې خزینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغېزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. د دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هېواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. خزینه ویاندویانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخستلو ته اړ سوي او په ټولو رسنیو کې د موسیقي پر نشرولو سخت بندیزونه لګول سوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساسي محدودیت او د اندېښنې وړ بللی او ټینګار یې کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره خورا مهمې دي. په هغې لمې کې چې یونما د مې په درېیمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا تونبایوا په قول ویل شوي چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې آزاد رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو ترڅنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلي.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څنګه سي خبروي چې اغه د دوی یو نیمه د زفت نقطه ویز کوه کته غوړی او تولیدی ریپورت جوړ کې نو هغه ته په پونه یو نو انتظار کې او بیا باغم د دوی فرمایشات خبرې اوس حال کې په بې پری او حقایق ریپورتونه ډیر کم شوی دي او په بیپاری توګه خو ځکه نه څخ پر اوسې دوی پکې کار لا سوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سمدلاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشت راهیسی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د غواخونو او 30 نوري د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوریږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ په خپرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښې ثبت شوې. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیلو رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو پکې کار کوي چې له ډلې لږ تر لږه 2000 ښځې وي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 206 نوي او پکې د کارکونکو شمیر 3255 راټ شوی چې یوازې 1550 ښځې دي. د طالبانو د حکومت وړاندې بولا مجاهد رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ادعا کړي چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کنفرانس د یوې پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د ملګرو ملتونو له لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان د پاوز د امریکو دفتر یا آی ایس ای پی آر رسنیو ته په لیکل شوی بیان کې ویلي دي چې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال د توندې لزمکې څخه ځمکې ته تر 450 کیلومتره واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توندې د موقعیت موندنې په عصري نظام سنبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پر راپور کې.
د پاکستان پاوز د می پر دریمه رسنیو ته یو لنډ ویډیو هم استول چې د توغندي ازموینه پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوځیان ننداره کوي او وروسته د خوشحالۍ ناری وهي. پاکستان په داسې وخت کې د ابدالي توغندي ازموینه کړې چې له ګاونډي هیواد هند سره اړیکې ډېرې زیاتې ترنګلې شوې. دا تر هغې وروسته چې د اپریل پر 22 د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانانو په وسطوال برید کې 26 کسان ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. هند هغه پیخه یو ترهګر برید بللی او پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی. اسلام آباد تر پیخې وروسته د 25 هندیانو او یو نیپالی سیلانی پر وژنه او د 10 کسانو پر شوبلیدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی او لنوی دلی د خپل داوی د ثابتولو لپاره شواهد غوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي یوې کمی پیژندل شوې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلې. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایي ځواک د می په دویمه په اتر پردیش ایالت کې د جنگي الوتکو الوزولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي په دې بریدونو کې د توغندیو بیپیلوټ الوتکو په وسیله ګڼې سیمه کې په نښه شوې دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپیان شوي دي. اجمل نور تفصیل وړاندې کوي.
د اوکران چارواکي وایي د مې میاشتې په دویمه او درېمه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکراین د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوې دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې کارول شوي. د دوی په وینا واویا شاهد نومي بی پیلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکوري شوي. خارکیف خار د اوکراین په شمال ختیز کې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی. د بی پیلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهد و. په دې خار کې پر 12 ځایونو بریدونه شوي چې له امله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د سیمې اوسیدونکي چې اپارتمان زیانمن شوی ازادي راډیو ته وویل هر څه مات شوي، هر څه له منځه تللي او خلک سخت اندېښمن دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 150 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1416 کلونو په عمرونو دوه نجونې هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژۍ پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي، مسکو د جګړې له پایله دا ادعا رد کړې چې ګوندي روسیه قصدن پر ملکي اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 216 نښتې شوي چې له دې جملې نه چې لدی جمله نه زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوې. اوکراین چارواکو زیاته کړې چې دوی درې اتیا بریدونه شنډ کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والی ویلي چې د اوکراین د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنیزه ودانۍ په نښه شوې. هغه زیاتوي چې په دې برید کې څلور کسان چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې یو سلاویا اوکراینی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي، خو د جګړې د میدان رپورټونه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي.
قابل پلو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډېر خوښوونکي لري، خو دا چې د آسیا په نورو ودونو او آن اروپا کې هم خوښوونکي لري ممکن درته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover khar usidun kida. Wai qabli de ra khohigi na wazid de balki de kurani aw dostano ham. Aw de zalay de khwadul la para de afghanano restaurantun utzi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut. Aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwadul dir khohigi. Yo zmana zma de kurani aw dostano hum. Zma khbli kurani aw dostano zara afghani restaurantun utzam aw Hannover ki da restaurantun ziyad di. Afghani restaurantun ta che lard se dir intkhabun di aw څوګنه پوهیږي چې څو اخلي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلیت ده او ډیره خوندوره ده.
شمت انفخ سیر ګود اون اس سیر ټیکټ این.
په خټه هالندې ای محمد افغانانو د خوړې ډیر خوښتي.
اونزه بیورفراو اس افغانس ان سومز ماکت سه قابلی پلاو.
زمون غونډي و افغان ده، کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي. ما ته یې ډیر خوند راکړی. زه ورغلی يم او لنګدې مې لیدلې چې څنګه یې پخوي. به دا خوند ورده.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندي وریجې یا بریانی ډیره خوښوي، خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی جمع ہوں افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچے دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کلمخ کی او دوست کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تا ہم لارشم پرمی ڈیر می خوخدا
وابی خالتے کافی پسند ہے
لاجپت نگر د هند په نوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډېر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. قابلی پلو له وریجو، د پسه له غوښې، ممیزو او ګازرو پخیږي، خو ځینې کسان د له خوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشتوالي شکایت کوي او د دغه خدماتو د پیل کېدو زیاتوالی غوښتونکي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا به داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
دولت بسای شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیان کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملی. د نوروز په خبره د ستونزو له کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو بې برخې دي. یوای په بامیان کې دننه او دا چې ورسوالیو ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لویه لار هم بسونه نشته. ملي بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 500 تر 600 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. له بل خوا د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي احمدالله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید ښاري بسونه زیات شي.
ساعت یک و نیم ساعت ما منتظر ملی بس
دی وای مو ل یو تر یو نیم ساعت ملی بس ته انتظار کو ډیر کم پیدا کیږي ملی بسونه کم دی او نفوس زیات دی کوم کسان چې ما غونډه محصولین دی یا مامورین دی او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي لبل خو شخصي موټر هم چې دی یو نفر شل افغاني کرایه بیا خسته اوسې بن کړی چې خالق له نورو ستونزو سره مخ شوی دی
روبرو سخته
په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 150 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 په لورو لارو کې 10 افغانۍ ټاکل شوی دغه شرکت په روسي کې لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې سالور زره د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي که څومره تیر او وسنۍ حکومتونه د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپل موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوی دی
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان FAO په مالی مرسته د کرنې سلسله او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو د پلي کوونکو اداري مسؤلان وایي د سړخونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړیږي چې ودانیزې چارې به یې درې میاشتې وخت ونیسي په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د سلسله په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشون له کبله د دوی د سلسله ډیره برخه خرابېږي ابي ارډي چې په لګبي او پلوري نور حال د نجيب الله خیل پر ريپورت
د پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز همدارنګ زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د له منځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو ودانیزې چارې به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي
شپیتو د میو د کچالو پیاز او د مویزو ذخیره جوړول دي چې 15 دانې د کچالو ذخیره دي 15 دانې د پیاز ذخیره دي په ګردیز کې 15 دانې کشمشتنۍ دي په زرمت کې او 15 دانې کشمشتنۍ په روحاني په بولسوالۍ کې دي
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ورباندې شوی لګښت نشي پوره کولی دوه تنه کاروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي ډېر ښه ګام ده مخکې موږ سړې خونې نه درلودې زموږ حاصلات ټول خرابېدل بعضې حاصلات پاکستان ته تللې هلته به سړې خونې کېښودل دغه سړې خونې روانې دي انشاءالله ګردیز کې ټوله ساحه کې دغه جوړېږي د ډېرې ګټې کوي د دهقانانو ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده
زموږ کچالو زموږ پیاز زموږ حاصلات هغسې په ارزانه قیمت خرڅېدې موږ ډېر خوریم کول خوري دغه سوش ان شاء الله تعالی چې موږ سره ډیر کومک وسو ډیر کار وسو
د پکتیا کروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر ښه و، خو دا چې د ساتنې ځای نه و او په لږه بیه پلورل ته زړه نشوښه کولی نو ډیره برخه یې خرابه شوه. یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
موږ خپله پیاز کرلی و، بیا په کور کې ایښي و، یعنی یخني ټول خراب، الوګې هم ایښي و، حاضر قیاس ټولې خرابې شوې. اول د نیمه سکني کلیوال چې دلته ډېر جوینه کوز کرلی دي، تاسو یې کتلی سئ، شاوخوا یې کرلی دي، ضرورت ځکه ستاسې دا خو کله کور د ورور یو جایداد لري ښه ځکه لري، خو د شي ساتلو امکانات نه وي. په یغه وخت کې زده یې وساتي اتې په نیمه بیه ساتي، بیا خرڅوي، خامخا به یې لرې کوي. پوه شوې؟
د موسسې مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیړو ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې، د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولې هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.